پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې د ازادي رادیو د پی یو استودیو خپرونه ده، سه اجمل اندر ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. په خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او عملي اقداماتو ته دوی په تمه دي. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. په نورو مسلو هم غږېدلې ده، جزئیات به یې درسره شریک کړو. نور مسائل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او د عملي اقداماتو په تمه ده. د کابل په شهرناو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه ده. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی، غواړي افغانستان بل سره د وصل د سیمې په توګه وکاروي او یا یې د ترورستانو او ګډوډۍ په مرکز واړوي. پاکستاني چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. له ولسمشر اشرف غني سره د ازادي راډیو دا ځانګړي مرکه چې پکې د سولې سربیره له داعش سره مبارزه، انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خپرېږي. افغان امنیتي ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شهرناو سیمه کې راټول شوي وو. ویل کېږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي. مظاهرهچیان د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قمندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ییز قمندان دی. د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبر د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې پرده لاره کې چې وسلوالو تګ په شي کې کوي او په یو رنګر موټر کې سوار وو. د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ییز قمندان په مرګونی حالت کې څه ویل چې څو لاسونه هم د لاسه ورکړي دي.
دورانی ویل په برید کې بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي په دې برید کې د وو افغان سیمه ییزو پولیسو وژنه تایید کړه.
مرکو غنیخیلو سړک په سیمه کې د فرش په نوم پوستې باندې تورستی رد شوی دی چې له عملی په پوسته کې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي دي. همدار از امنیتي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې ګڼ شمېر تورستانو ته هم مرجوب لوختي.
د خوګیاڼي په خبره پرون د غنیخیل ولسوالۍ له مارکو بازار د ځانمرګي برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاو یو تن بل کس نیول شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کوم تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دوی تیر وار د 2013 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو. تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په ولسمشری ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي. اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی. د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د ده په خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخوي. ښاغلي ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپای شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړې. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنکي کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجنګ کې و، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یونسي بلکې لایق کړي. او ورسته خبر دا چې په پاکستان کې د ورستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي، پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تېره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غړی کتلی ولستلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنا لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو بخنه غواړم د موږ د دې ورځې د ځانګړو خبرونو مهالویش بدل شوی دی او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبرېږي، نه یو کلی زرغګونه ډرامه. یو کلی زرغګونه ډرامه او په اړه یې بس په نورو خبرونو کې اورېدلی شي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار دا مرکه له ولسمشر سره کړې ده. هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خو ستړی مشي د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو همدارنګه په مجموعي توګه د دغه مرکې په اړه که راته ووایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات که راته ووایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ورته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ آسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ آسیا سره. ان صاحب، په د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړې دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زموږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګه د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړې که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع موږ له ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. ده ویل چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتما کوي. خو ده دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه، هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضحه ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم ده. او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړه، او ده ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې په تنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو دې مرکې نور جزئیات دستي موږ اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته ووایئ چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاءالله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکي هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیوني ویډیوي مرکه هم ده او رادیویم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدل شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحثونه کې خپل انزوات است. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان تر دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنې کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموک دریز داده چه طالبان مستقل دی، باید خپل مستقل تصمیم ونیسی، اما پاکستان دیتا لازمی ده چه پا سم مسیر بانده برسته و بیده.
بله انسان مهربانی،
ډیر زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د ځانګړې مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل، لکه د چې ویل د مرکې ځینې برخې به نن خپرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 14 دقیقې کېدونکې دي. راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلاله غوښه وړاندې شي. خغلی رستمی وایي دغه مسلخ به په اته کاري ساعتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ذبح کېدو او اماده کېدو ظرفیت ولري. نوموړی وایي چې دغه مسلخ د کابل په ریشخور سیمه کې په 25 جریبه ځمکه کې د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاریان د سړکونو په سر د قصابانو له لوري د مالونو د ذبح کولو له امله شکایت کوي. وایي چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لامل یې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال لپاره تر دې دمه 13000 کیلو شات تولید شوي او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 17000 کیلو ګرامو ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې یو شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات ښه بازار لري چې د نورو ولایتونو تر څنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجي خزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1588 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمنه لري. تمه ده نن د جولای په 14مه د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره راسره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډېره تمه نه لري؟
مننه انت صاحب. څېړونکي وایي دا حقیقت چې ترامپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاسته راوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ترامپ سره د سرمشریزې غوښتنه کوله، خو واشنګټن ورته چمتو نه و. ترامپ نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي، او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لښکار د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ترامپ د 2016 کال د ولسمشریز کمپاین ترمنځ د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلي له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولو سروسی جاسوسانو خبره هم یاده کړي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن دي. خو د ترامپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. د ویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته وایي چې د ترامپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیا او اوکراین پر سر د امریکا او روسیې لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې احتمالي لاسوهنه، او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیې خپل ځواکونه وباسي، او پوتین به هڅه وکړي چې ترامپ قانع کړي چې د سوریې په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریې موضوع د دواړو مشرانو لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالۍ بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمې خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په غبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي، ازادي راډیو ته وویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي. ښاغلي سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او لاتړ کوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې هموارې کړي یا د تفاهم لپاره مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې ده چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. اسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لورې بللې، خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي، خو وایي چې لرې نه ده د طالبانو ملاتړ هیوادونه به د دغې پروسې د سختولو هڅه وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرښتیانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنکړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سرقوي غوښتنې باید په ځای په ذهن کې، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ژورتیا غواړي او یا هم د امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره سیالي لري، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د د پوینه په کابل، مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته اوس د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملی اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به بنتیجې نه وي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنه کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي، په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلوېښت کلن کړکیچ د چا په غاړه دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغو ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبری کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو د فوټبال د نړیوال جام لوبي پروند فائنل مسابقه په ترسره کولو ته په ترسره کولو پای ته ورسېدی. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته څلور د دوه په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر شلو کالو وروسته ترلاسه کړ، خو تر هغې یوه ورځ مخکې د دریم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوه چې د دوو په وړاندې په درې ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، له تا به واورو.
اولته خپل تخنیکی همکار قادر جان ته سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو مې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په څلورمه دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه وال سوی چې دا په څلورم دقه کې، اته په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وال سوی. دا ګول البته مینر ووها، او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصطلاح چې په دې مسابقه کې دوه ګوله د دغه وبخشې دلته سیسماسه پار صورت، خو دوام ګول په دوه شم دوه اتیامه دقیقه کې هزار دوه، او بل دا چې د دې مسابقې لوبه په شم دقیقه کې د شخیر ته تیر شو، ځنو کې جره لم سجو ته وبخشه چې نو بل لوبه انصاب په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فائنل لوبه په هغه کې د دغه فرانسې ټیم د دغه ټیم ته د کوریشا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کوي سول، اول خدای چې بلجیم ته وبخشي دغه د کوریشا ټیم تر اوسه پورې هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دې لومړنی مډال و چې دی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې شپږ ګول ووالسوله، یعنی شپږ ګوله په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډېر کم وهل کیږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو ش البته مسابقه
دا راته وایي چې د دې لوبو غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتونکي راته کوي شي
په دې جام کې، د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام ته ټولو ښه لوبغاړي لوکا مودریچ وو چې هغه د کوریشا د ټیم وو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیم وو، او دریم لوبغاړي ګریزمانو چې هغه د فرانسې د ټیم وو. یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې د غسپله انتخاب شول، او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین وو چې هغه د انګلستان د ټیم وو چې شپږ ګول یې وویل. شپږ ګوله ډیر زیات ګول دی او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه ښه لوبه چې وکړله هغه د اسپانیا ټیم دا هغه پرسیدات ټولو ښه و چې په دې او تر ټولو ښه لکه تاسو پوښتنه وکړه ګول لیونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم د ټیم
ډیر زیاته مننه تایر روشان. دوستانو له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واوریدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ لا اساتې راډیو ناوړې د اساتې راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د غرمې 12 بجې شوي صفی الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.